وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایراني چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یو نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژې انطرحې په ډاګه کوي. خو مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورې، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچکې د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه په اعدام او اته نورې په 14 کاله باندې محکوم کړل. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تېرو دوو اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه نیولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. بشپړ خبرونه. د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وژنه کې د تورونو کسان له ډلې څلور تنه په اعدام او اته نورې په 14 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجید الدین نن چهارشنبه د یادې محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادې قضیې اتلس نورو کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشتوالي له امله عبارت ورکړل سو. ښاغلي مجید الدین وویل
و سوختاندن جسد مسمات فرخوندنامه به اشد مجازات، یعنی اعدام، هر واحد شما را محکومی به مجازات نمودیم.
د دې محکمې د معلومات له مخې چې دغه محکمه به د 19 نورو تورونو کسانو په اړه چې پولیس هم پکې شامل دي د راتلونکي یکشنبه په ورځ حکم صادر کړي. همدارنګه د کابل شاري محکمې رئیس افغان امنیت ځواک کنټرول چې دغه پیښې پاته درې تنه نور تورن کسان هم ونیسي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې په تېرو دوو اونیو کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 تنه چې یوه ښځه هم پکې شامله ده نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورلو قضیه شامل دي. ښاغلی رحیمی همدارنګه زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف عملیات پیل کړي دي. دی وای په دې وروستۍ کې د کابل پولیسو د کابل د ګډ ټیم سره په ټولو ولسوالۍ او 14 حوزو او دوو ماموریتونو کې تلاشۍ شروع کړې دي. د نوموړي په خبره د دغه عملیات پر مهال د جنایي جرمونو په تور یو شمېر کسان هم نیول شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې پوره وړتیا لري. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمین په کابل کې د ځانګړو ځواکونو قیطې ته د وینا پر مهال وویل چې امنیتي سرتیرو په ډیرو سیمو کې وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره باید عملي ګامونه پورته شي. د سولې عالي شورا لخوا په خبره سوي اعلان کې ویل شوي چې په دې برخه کې باید تر ډیره پر خبرو اترو بسنه ونه شي، بلکې په هیواد کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره عملي ګامونه باید پورته شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. دا تورونه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوې دي. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوځ په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې قوماندانان په پاکستان کې د تروریزم په ډېرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نښې وړاندې کړې دي. د پاکستان پوځي افسران کله ناکله په شخصي توګه هم نه هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډېر لږ داسې سوي چې د پوځ پر رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنه سي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو پاکستان د هغو اورپکو په ملاتړ تورنوي چې په هند کې بریدونه کوي او په هندي کشمیر کې جنګیږي. هند دغه راز پر پاکستان تور لگوی چی پا افغانستان که ده طالبانو ملاتر کوی خدا تورونو بیا ده پاکستان لخوا ردیجه. ایرانی چرباکی نن پا یو سنتی نندارتون که ده تیلو او طبیعی گز دولوی پروژو ترهی پر داگه کوی ده کرداس مالکیجی چی ده نرده لشپا جستر و طاقتونو سر ده ایران ده اتومی پروگرام پاره خبری دوام لری. ده ایران ده انرژی وزیر بیژن زنگنه پا تهران که ده تلو رزنی نندارتون پر محل ده مهمی سرگندوانی کرده. نموری اولاندی هم ایران تا ده تیلو ده نریوالو کمپانیو ده بیر تورگرزیدو پا برخه که ده تهران لیوالتیا تشاره کرده و خوب ایران که ده بحرانیو کمپانیو ده سودا اگر این نظریه پای یو دول پا دی پوری تره لیده چی ایران او دنردهش پاش سر تقتون در اتمی پروگرام پاره کمی نتیجه ترسیجه. تاکل سوی در ایران در اتمی پروگرام پاره و روستای تفاهم در جون تردیشی می پوری وسی. کچی ری در تفاهم وسی پر ایران با پراخ اقتصادی بندیزون لیرسی. ایران در نفتی زخایر و لرخ دنرده پسات حد سال لورم او در طبیعی گاز و در زخایر و پا برخه که دو هم بردائی هیواتی. لها غرائیسی چی پر ایران در اتمی پروگرام لکبال در امریکا او اروپایی طولانی لخوا اقتصادی بندیزون لگیده لیده در انرژی دیر نریوال کمپانی لطهران سخوتلی او یای خپلی سوداگری بندی کرده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي په پام کې لري چې د مې پر نهمه نیټه په مسکو کې په هغه مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یې مکلیزه لمانځي. فابیوس نن په یوې راډیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 18 مشران وربللي دي، خو یوازې 20 تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق لکبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. تاکل سوی د چین ولسمشر شی جین پینګ، د کیوبا ولسمشر راول کاسترو او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي ټولنه کې یوه خوا تورنه کړې چې د په خبره غوړي یقیني کړي چې د اوکراین په ختیځ کې ټینګ سوی اوربند ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکراین استازي نن د بلاروس په مرکز منسک کې په یوې بیړنۍ غونډه کې د اوکراین د ختیځ د اوربند پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژل دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور په اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې له مشر مسعود بارزاني سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې ګډون وکړ، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په روانې مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوری سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. بلند خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول او اته نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې.
به اشد مجازات یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این 4 نفر نیست.
په دې اړه چې د محکمې نننۍ فیصله څومره عادلانه وه، د تورنو له د یو مدافع وکیل سره مو مرکه کړې ده. په قطر کې د سولې په خبرو کې یو ګډونواله وایي چې د طالبانو د استازو له خبرو ښکارېده چې د هغوی په دریځ کې ژور بدلون راغلی دی.
د هغوی په خبرو کې چې ما ولیده ډېره زیاته خوشبیني وکړه او ډېر زیاته علاقمندي وکړه.
د کندز والی وایي شاوخوا 10,000 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي که ژر بېرته خپلو مینو ته ستانه نه شي، د یو کال خواري به یې په اوبو لاهو شي.
زراعت اوس غنم رسېدل دي له وخت دی، نو اوس که یو مرمۍ هم ثقیله لګېږي سوځېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس د افغانستان په شمال کې وروستیو ناامنیو ته په اشاره وایي چې دولت وسلوالو مخالفینو په وروستیو کې شمال ته ځکه مخه کړې چې وښیي دوی په ټول افغانستان کې کولی شي فعالیت مخته یوسي.
خپل ویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره د ملت سره د خلکو سره د اردو سره د نورو نادونو سره وجنګیږو.
له جنرال افضل امان سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو خبرې کړې دي، او دا به هم واورئ چې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 5 کالو بند محکوم شوی دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، د فرخوندې د قتل په قضیه کې د کابل ابتدایي محکمې نن 4 تورن په اعدام محکوم کړل او 8 نورو ته د 14 کالو بند سزا واورولې. محکمې دغه راز 13 نورو کسانو ته برأت ورکړ. دا موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی او نور جزئیات به ورڅخه واورو.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 50 ورځو له تېرېدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په 4 مجرمینو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدایي محکمې د چهارشنبې په ورځ د محکمې په یوالنی غونډه کې په اعدام محکوم کړل. د کابل ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل 8 نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو 13 نورو ته یې برات ورکړ. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې د دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه، بلکې محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي.
در قضیه قتل و سوختاندن
دی وی د جزا د قانون او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وژنې او سوځونې په قضیه کې له تاسې 4 څخه هر یو پاشد مجازات یعنی اعدام محکوموم.
یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د فرخوندې وژنې په اړه د ابتدایي محکمې غونډې د تېرې شنبې ورځې رئیسې پیل شوې وې او تر چهارشنبې پورې یوازې د 1.5 ملکی کسانو دوسیې وڅېړلې. په همدې ډول ټاکل شوي چې د نیول شوو 1900 پولیسو دوسیې چې د فرخوندې په وژنه کې ګرم بلل شوي د راتلونکي یکشنبې په ورځ د کابل په ابتدایي محکمه کې پیل شي. له دې سره د ابتدایي محکمې رئیس د پالاوان، بادشاه او محمد حسین په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوي نه دي د دې پیښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبې ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې غوښتنه وکړه چې مجرمینو ته د قوانینو سره سم جزاوې ورکړي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل: زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې دې د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې و مسلمانه او د قرآن حافظه یې داسې وحشیانه وژلي مجازات کړي. دا د توجه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تامین کړي. وویش کله نفر خونده د هود د میاشتې په 28 نیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو سړیو لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورکړی و. له دې پیښې وروسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیې په تړاو د 1900 امنیتي منصوبینو په شمول 1.5 ملکي کسان نیولي او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. له دې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسون د تورنو 13 کسانو خوشي کېدل غیر عادلانه پریکړه بولي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوپی د ابتدایي محکمې له پریکړې وروسته وویل خوشي شوي ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید د دوی بارات له قانون سره سم وڅېړل شي.
در مورد 18 تنه کې امروز
د 13 کسانو په اړه چې نن یې برأت حاصل کړ عادلانه تصمیم ونیول شو. د امن نظم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات یا ترن ولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې موږ ورته ویلي دي
امرشان به خود صورت بگیره.
عام خلک او د چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته په حاضرولو خوښ دي، خو وایي چې باید د محکمې پریکړې عملي شي. دوی وایي که دا فیصلې په بله محکمه کې کمیږي او یا د کوم سیاست ښکار کیږي بدې نتیجې به ولري او دا کار په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو باور کمولی شي.
و موردل چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې ابتدایي محکمې نن 4 تورن په اعدام محکوم کړل او 8 نورو ته د 14 کلو بند سزا واورولې. دغه راز محکمې په دې قضیه کې 13 نورو کسانو ته برات ورکړ. د دغه محکمې په اړه زموږ بل خبریال اجمل تورمان د حقوقي چارو له کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات سره مرکه کړې او لومړی د محکمې د جریان او دا چې نننی حکم تر څه حده عادلانه او منصفانه و د هغه نظر پوښتی دی.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس ویل شو تقریبا تر ډېره ځایه پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه. په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول، څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول، خصوصا متعدد جرمونه یې کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس درلود، هغې باندې اعدام حکم شو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دویمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول، دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغې باندې اعدام جزا نشي تطبیق کېدلی، ځکه د دوی د جرم انګېزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلورو اشخاصو چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مانداتو له سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل، دا هغه اشخاص ول چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په قضیه کې دخیل نه ول، مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفي ارګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانوني منګولو ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځایه، اگر چې بعض نواقص درلودل، مثلا هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شي ول، هغوی باندې هم شپاړس کاله حبس وخته، چې خپلو دا باید روښانه شوی وی چې آیا د دوی دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې، د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بلې، سعادت صاحب، تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه. ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کېږي، اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کېږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم د صادرولو څخه وروسته میډیا ته، مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصویر شي، د هغوی نومونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارنګه کشمیر قانون ته یو دنده وسپارل تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې داسې خلک تصویر کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دې تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعضې خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی دی. تر اوسه پورې کشمیر قانون نه دي توانېدلي تر څو هغوی ونیسي. د امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک ولري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او پلټنو کې به جوت شي چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره، او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه سعادت صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندیو حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو د منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وای شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نه شو، نه اصلي عاملین د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول، دوی فقط په صحنه کې ول. اگر چې دوی د فردي مسؤلیت په اساس څخه پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولې په دې باندې محکمه څوک نه شي تورنولی یا نه شي بده هم کولی چې په داسې حال کې چې هلته امنیتي مسؤول وجود لري، په داسې حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي او بیا د عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول وګڼل شي، نو دوی ته فکر کوم خبره وروسته راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤولین ول، هلته د حکومت چارواکي ول، او په رڼا ورځ باندې په داسې یو محضر کې چې هلته حکومت حاکم دی او د کابل ښار په حاکمه نقطه کې داسې اوس جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤولین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و، او دوی په هېڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي، اتهام چې تاسو د جرم په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد ساداتو چې د کابل د ابتدایي محکمې د نننۍ فیصلې په اړه نظر څرګندوه. د کابل ابتدایي محکمې نن د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا ورکړې او دغه راز اتلس نورو ته برات ورکړل. تاسو هم کولی شئ چې د محکمې د نننۍ فیصلې په اړه خپل نظر د افغان بی سی مخابراتي شرکت د 813 شمیرې له لارې موږ سره شریک کړئ.
خاص باشه.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است
جبری و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخلت اونشی
مسئله توازن بودجه تن آینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروان تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواره.
په دې پروګرام کې چې سبا درې بجې پیلېږي دوه ساعته دوام کوي په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کېږي، خو موږ بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. ملالۍ شینواری چې د قطر د سولې په خبرو کې ګډون کړی وایي چې د قطر په دوه ورځنیو خبرو کې د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې ژور بدلون ولید. ملالۍ شینواری وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې هم انعطاف وښود. د روانې اونۍ د شنبې او یکشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړو د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په یو کنفرانس کې ګډون وکړ. د دې کنفرانس له برخوالي ملالۍ شینواری سره عصمت ساروان مرکه کړې او لومړی یې له هغې پوښتنه کړې چې د طالبانو په دریځ کې څه بدلون احساس کړ.
چې ما خو د دین د دین اوړاندې کله هم د طالبانو سره په داسې یو ناستو کې ګډون نه و کړی او مقابل لوري ډېر زیات علاقه مندي وښوده د سولې خبرو ته او په حساب د سولې راوستو ته لیوالتیا وښوده. نو کله چې موږ د دوی سره خبرې وکړې او د دوی سره ناسته ولاړه وکړه په اول سر کې خو ما فکر کړ چې دوی به د ښځو سره بالکل سیډینیشن هم نه کوه او خبرې به هم نه کاندي، ځکه زه د طالبانو وخت کې په کابل کې وم. نو ما دا هیڅ تجربه نه فکر کړې چې دا څه ډول شي. د دوی خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه مسایل په اوله بیانیه کې ښاغلي ستانلي په خبرو کې د ښځو په اړه مسایل یا د حقونو په اړه خبرې وکړې. او جالبه دا وه چې موږ ټول هغه حقونه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي د هغې نه سترګې نه شو پټولی. اما د یو اعتماد تقریبا یو فضا والته وه او ډېر متفاوته د خپل نور د دې بل موږ چې د افغانستان نه تللي د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړې او خصوصا ما په یو قسمت کې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې وویل چې ساده خبرې چې دومره احساس و چې زه وژړول. ما
په دې کانفرنس کې که یوه طرف به خبرې کولې بل به ځواب وایو د سوال و ځواب مسله هم و
اول دوه دریځونه واضح شوي چې د طالبانو خبرې وي او بیا د حزب اسلامي د هغې نه وروسته ټولې خبرې همدا وې چې چا به خبرې کړي وو ځینو به ځواب ورکوه او د اجنډا باندې به خبرې وي. پرته د دې موږ ډېر کافي وخت لرل چې د کنفرانس نه د باندې کله چې به د چایو بریک شو یا به د ډوډۍ وخت شو د مېز تر شا د ډوډۍ د مېز شاوخوا به راټول شو خبرې به موږ سره کړي. بیا موږ درې تنه مېرمنې چې وو یا خبرې ښځې چې وو دوی سره موږ جدا لکن لرل او د ښځو د حقونو په اړوند د دې لپاره چې ډاډ راکړه موږ سره صرف او صرف یوازې ولید او خبرې راسه ورکړې. نورو سره هم ځینې سایټینګونه د نورو دوستانو سره هم لرله.
له دې کانفرانس او له دې خبرو تاسو څه نتیجه واخیستله؟ آیا تاسو هم لکه د سولې د عالي شورا د غړي ښاغلي ستانکزي په شان خوشبینه یاست چې په طالبانو کې ژور تغییر راغلی دی، دوی نور سوله غواړي او کنه؟ فکر کوي چې لا ډېر وخت پاتې ده.
زه فکر کوم چې دا یو ډېره مقدماتي او ډېره ښه قدم و چې پورته شو. دا قدم باید ډېر وړاندې پورته شوی وای چې نه پوهېږم ولې موږ په دې کې کامیابه شوي نه وو. یا دا چې اختیار مقابل لوري نه غوښته چې موږ سره ناسته ولاړه او لږې خبرې ولري. موږ د افغانانو په توګه هغوی سره کېناستو نو موږ ته یې داسې وښوده چې دوی هم افغانان دي او د یو افغان په توګه دوی د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې لري. یا دا سابلسي صاحب په خبرو کښې دا و چې دا غواړي چې اولادونه یا لورانې او زامنې دواړه ښوونځي ته لاړ شي او امن فضا کښې درس وي او د جګړې نه ستړي شوي دي. یعنې دا یو ډېره واضح مسج چې موږ ته یې راورساوه.
د قطر د سولې ګډونواله ملالۍ شینواری وه چې په دې اړه نظر څرګنده او له ملالۍ شینواری سره بل بشپړه مرکه زموږ په نورو خپرونو کې اورېدلی شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د کندز والي وای شاوخوا لس زره کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اکثره بې ځایه شوي بیا وایي که ژر بېرته خپلو مینو ته ستانه نشي، د یو کال خواري به یې په اوبو لاهو شي. اجمل له کندز د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د کندز والی محمد عمر صافی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څو ورځو راهیسې د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري، چې له امله یې لس زره کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. صافی زیاته کړه چې دا مهال په دې ولایت کې پر بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې، همدارنګه سروې هم جریان لري څو د بې ځایه شوو کورنیو دقیق ارقام راټول کړي.
اندازه خوراکی توکی مواد کمکی مواد د خپلو اجراوي همکارانو او دونرانو له خوا نه متوادي راکړل شوي دي او توضیح پروسه روانه ده. سبا به تاسې عملا د 1500 کورنیو لپاره د توضیح پروسه وګورئ.
هغه وایي یو شمېر کورنۍ چې د ګلتیپې په سیمه کې همدارنګه چهاردرې، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې پاتې وې، هغوی ته دوی خبر ورکړی و څو له خپلو کورونو څخه ووځي چې د عملیاتو په جریان کې ورته زیان ونه رسیږي. والي زیاتوي چې مرکز ته یې هم راپور ورکړی څو دې ولایت ته کومکونه راولېږي چې پر بې ځایه شوو کورنیو توضیح کړي. بلې خواته دغه شمېر بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې دولت باید ډېر ژر د دوی سیمې د وسلوالو مخالفینو موجودیت څخه تصفیه کړي چې دوی خپل زراعتي کښتونو ته ورسیږي. دغه مهاجرین وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی، ځکه اوس مهال د دوی د خټکیو، هندوانو او د شولو د کرلو وخت دی. همدارنګه د دوی وربشې او غنم هم د پخېدو په حال کې دي.
شل ورځې وشولې چې موږ همداسې بې سرپناه په شنه میدان باندې غېستو. عملیات ادامه لري یا نه لري په هر حالت موږ نه پوهېږو. نن زموږ هغه حالت راغی چې زموږ یو کال مصرف کړی کود تراکتور هر څه همدغه زموږ زمینداری، هلته فابریکه نشته، هلته صنعت نشته، هلته تجارت نشته، دوکانداري نه رو ختم دغه یو زراعت زمونږ زراعت اوس غنم رسېدل دي دلو وخت دی. نو اوس که یو مرمۍ هم ثقیله لګېږي سوځېږي.
سرو غرمون څادرې والدي او ماشومان ټول ایستال شولو. واړه واړه ماشومان دي، غوټ نه شو ماشومان نه موږ تباه او برباد کړو.
د یادولو ده چې له دوه اونیو راهیسې د کندز په یو شمېر سیمو کې لکه د کندز ښار پورې اړوند ګلتیپې سیمه کې، همدارنګه د علي آباد، امام صاحب، چهاردرې، قلیزال او خان آباد ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. همدارنګه دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي چې وروسته درته خپروو. خو اوس به دا واورئ چې د هند ممبئی ښار یوې محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 15 کالو بند محکوم کړی دی. دا چې هغه څه جرم کړی دی، فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډېر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یوه لاس لس تنه وهلی ټکولی سي. د فلم هلک له چا نه ویریږي. په ډېرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بالاخره فلمي او حقیقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څېر یو چاته چې د نړۍ په لسو ډېرو ښکلو نارینهو کې ګڼل کېږي او میلیونونه مینهوال لري، د محاکمې وار بیا راورسېد. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 14 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو وارې په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه وو، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه $1.5 میلیون مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
و موردل چې د هند ممبئی ښاري وې محکمې د هند سینما پیژندل شوی ستوری سلمان خان په 50 کالو بند محکوم کړ. سلمان خان په 2002 میلادي کال کې یو بې کوره سړی په موټر وهلی و او په خپله د پیښې له ځایه تښتېدلی و. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی، خو تر دې مخکې به فریبا ظاهر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې وی ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په تړاو څلور کسانو ته د اعدام سزا، اتو تنو ته د شپږو کلونو بند سزا واوروله او اتلسو نورو کسانو ته یې برات ورکړ. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تېرو دوو اونیو کې د درې اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 132 تنه نیول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره د تش خبرو پر ځای پر عملي ګامونو ټینګار کوي. د پاکستان پاوز په یوه نوې اعلامیې کې د هند استخباراتي اداره تورانه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. ایرانی چارواکي نن د صنعتي تولیداتو په یوه نندارتون کې د تیلو او طبیعي ګازو د لویو پروژو طرحې په ډاګه کوي. او د هند له ممبئی ښار څخه راپورونه وایي چې یوې محکمې د بالیوډ فلم ستوري سلمان خان د یوه کس په موټر وهلو او بیا تښتېدو په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ.
لفری بازهر نه مننه چې د لند خبرونه واوره ولا وسم په مکلي اقتصادي خبرونه ته.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخاوري. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسلمان وایي چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پانګونه اغیزمنه کړې ده. د سوداګرۍ افسانوي خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې ورستوي نامنیو پانګونه صفر کړې او سوداګر پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو په افغانستان کې د ایسای ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل چې نامنی په پانګونې اغیز لري، خو په افغانستان کې پانګوال ته ښه موقع برابره ده او افغانستان حکومت په دې برخه کې هڅې کوي. د کرنی وزارت مسولین وایي چې په افغانستان کې د 1,300,000 څخه زیات د مچیو اصل تولیدیږي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې افغاني اصل د ښه کیفیت لرونکي دي او ګاونډي هیوادونو ته په غیر رسمي ډول صادرېږي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د اصل صنعت په افغانستان کې د پام وړ وده کړې. د ښاغلي راشد په خبره کروندګرو او کوچانو د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د اصل صنعت ته مخه کړې ده. روسي خبر دا چې د بلخ ولایت ځوانان د کار د نشتون او اقتصادي مشکلات څخه سټه کوي او وای کروان وضعیت ادامه پیدا کړي نو دوی به د لا جدي اقتصادي ستون سره مخ شي. د ځوانانو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر څلور کلونو کې محلي حکومت په دې نه دی توانېدلی چې دوی ته د کار زمينه برابر کړي. دوی د مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته د کار زمينه د برابرول په برخه کې پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د ولایت د کار او ټولنیز چارو رئیس ګلالی هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانانو ته کاري اسانتیاوې برابر کړي. اغلی ګلالی د کاري زمینو نشټون په دولتي ادارو کې لږ امکانات او په دې ولایت کې د پنګونې کمیدل په ګوته کړل. د ګلالی په خبره دوی تیر کال 1,500 بهرنیو او 350 کورنیو کارګرو ته د کار زمینې برابر کړې دي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني او اویا پله، یو یورو 15 افغاني او 80 پله، یو پوند 88 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پله، زر ایراني تومانه 18 افغاني او 50 پله او زر پاکستانی کلاری 1501 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اندا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه او مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې بیا هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org. د چولې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو ډیر تمرکز کړی او دا ولایتونه نارام کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې دوی غواړي هڅه کوي چې داسې وخی چې ګواکې کولی شي د ناامنۍ لمن د افغانستان ټولو برخو ته وغځوي.
خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د وردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو.
د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي چې د انصاف په لټه کې له پروګرام وروسته درته خبرو. خو اوس به حمیده هارون عثمان ته غوږ شو.
د د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغې پسې ورشبل وی هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نه ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دیناو د کلي اوسیدونکو فرید وایي چې څو موده مخکې د کلیو پراختیا وزارت انجینرانو د دوی په کلي کې د سړک د جوړېدو کار پیل کړ فرید وایي د دغه سړک تر نقشې وروسته محلي پولیسو په دې نامه چې سړک پراخوي د ډېرو خلکو کورونه او دوکانونه وران کړل او کروندې یې ورته له منځه یوړې نوم هم واخلئ ستونزه هم څه ده
موږ احمد فرید ولسوالۍ محمد اغه قریب دی نو ولایت لوګر ستونزه مې دا ده چې دلته پولیس محلي په دغه سړک تشبث کوي دغه انجینران د ورکشاپ اجرات ته نن راغلی وو دغه دلته ټول خلک ته وویل او دوی ته هم وویل دغه انجینرانو ته او د پولیس محلي ته هم وویل چې تاسې مه کوئ د خلک کورونو ته نه ورانېږي دوکانونه نه ورانېږي ځمکه نه ورانېږي دوی لاړل هغه خبره دوی ته وکړل بیا نن دوی پولیس محلي خلکو ته وایي چې ولی واضمن دی دغسې دغسې ده د خلک کورونه هم لږ وران کړی وو په بلډوزر باندې د ځمکه دو دو متر پهدو اخیستلی تر هغه تر پورې غنمو کې دوکانونه هم ورانوي نو موږ د وزیر صاحب داخلي نه دغه تقانون لرو چې دغه ستونزه حل کړي خپله راسي خلک ډېر تللی ده مکراف دیات ولایته هېڅ څوک د موږ خبرې نه اوري
دا سره کوم ځي تازي او د کلیو پراختیا وزارت ونه ویل چې څه پلان لري څه وخت جوړوي
دا یو راهسازي ده د وزارت انکشاف دیات یو برخه د هغه انجو ده دوی سره کار کوي د کلي سړک جوړوي دغه جغراندازي او دغه شیانو کوي د لغجان نه شروع کېږي د ولسوالۍ محمد اغا د وغجان د دیناو نه تیریږي تر زمخار پورې اووه کیلومتره اوږدوالی لري دغه جوړي دغه سړک
په دې صورت کې چې د کلو پراختیا وزارت انجینران وایي چې دا کورونه د نه ورانېږي دوکانونه د نه ورانېږي نو په دې کار کې د سیمه ییزو پولیسو څه ګټه ده چې دا کورونه ورانوي
دغه پولیس محلي د خپل کلي ده دغه تر بنیاد ده دلته مخکینی سیم مشکلات په خلکو باندې لري دغه نه پوهېږي پوډیان دي د خلک ازارولو ته همدوی ته دغه لپاره دلته دریدلي دوی خو هغه لپاره نه دي چې یو درې میاشت مخکې څلور میاشت مخکې دلته د صوفي نبي په نوم د انکرافي بس نماینده و په دغه سره کې په همدغه جنجال باندې هغه بیچاره شهید شو
وسه څومره دوکانونه وران کړي څومره کسانو ته تاوان رسولې
دلته خو ډېر ډېر تر اوسه نن خو ډېر کار کړی ده یو کور ضابط رشید یو دوک یو کور عبدالله نومیږي دغه ده یو کور د ضابط جلیل په نوم ده د دیناو د سمیر ده په کې یو دوکان ده د هغه عبیدالله انګر غلا ده دوکان ده ځمکه یې هم ده هلته د پیروز انګر هغه ځمکه ده غنم د بیچاره دوه څلور متر غنم بیچاره ایستو
تاسو څه غواړئ
تاسو د وزیر صاحب داخلي نه چې دغه اربکیان دغه هغه نه وزیر صاحب داخلي سره په تماس کې یو ده وزارت انکشاف د هغې په تماس کې موږ دغه سره ډیر یو دلته قتلان کیږي دلته خلک وژل کیږي دغه لپاره دلته د یخي عدالت نشته دلته خو که مکتب جوړیږي که لار جوړیږي وختنامه دوی لري هیڅ څوک وخت کړی نه ده شخصي ځمکه بیچاره خلک په رغه باندې کیږي د پولیس محلي په زور باندې
موږ د لوګر ولایت دغه اوسیدونکو ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه نجرابی صاحب دغه یو کس د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ نه زنګ والی دی د دیناو د کلي نه دوی وایي چې د ټاکل شوي چې هلته یو سړک تیر شي او دا جغل اندازي شي خو د محلي پولیسو یو قمندان چې خان نومیږي هغه د خلکو کورونه غیر قانوني ورانوي او وایي چې دا سړک لوی و آیا تاسو یې نظره دا د محلي پولیسو وظیفه ده چې په سړک جوړولو کې داسې کار وکړي چې کورونه وران کړي بیا دا خلک وایي چې البته دغه کس دا کوي چې دا خان بیا د دې کورونو لرګي او خښتې په نورو خلکو خرڅوي دا څنګه مسله ده
داسې نه ده د پولیس محلي وظیفه د طرزالعمل چې تهیه شوی دی هغه معلوم ده فقط د هغه محل د حفاظت او د امنیت دپاره د پولیس محله هغه ځای شوی ده که داسې کار د پلیس مالی پا همده منطقه چه دینه و ممداغه لوگر زای ده داست مشکل ایجاد کرده. انشالله ما یو حیات توجیب کهو محل تزی انشالله ده نجده نه ده ده برادر که ورور که فریدجان نمیگی همون آغازای همون ورور تفتیش که خبری کهوی ده محل نه هم لیدلی کهوی او ده خان هم پختنی کهوی انشالله بیا پس لاغه گزارش راجی مرکز ته چه نتیجه وی که آغا ورور آغا عبدخان ده پلیس محلی که کم سره معذب ده خلاف قانون کار کرده انشالله آغا مجازات کیگی و ده ورور چه متضرر شوی ده ده چه کم متضرر ده جبران خساره باید آغا پلیس ورکی ده طور نظریات ده چه پس لده چه که تفتیش پا مغازای زی گزارش ده یکوی من گزارش تاسو تا ده ورور تا و مطنان سره یوزه شریکاو انشالله از اطمینان ورکام که دا پختان از سل پیسه دا بکیگی.
او نجابی سب دا دا مالی پولیس وظیفه دا دا چه دا خلق و کورو نوران که دا سرک دلو یولو دا پارا یا سنگا؟
قطعا پا صورت قطعی دا دا پولیس مالی وظیفه نده که دا سکار پا هر زای که زما پولیس مالی وکی ما اداره تفتیش دستاسو پا خدمت کده من حیات توضیفه او دا مسئله من خیلو به نجده نه بیاسط گزارش و حقیقی گزارشی اون که یکه او و آقا پلیس محلی که داشه در قانون خلاف قانون را کردی آقا مجازت کیدی و انشالله نتیجه منتاس تا ورور تا و وطنان تر یوده شریک
دا خوسمه ده چه تاسو با آیات ولیگی ولی دا فرید نومه وایی چه دلتا انجینران پخپل وایی چه دا سرک منگه نلو یو امدوم را بسته ولی دا خان پخپل سر دا کارونه که نو تاسو با چه وقت دا مسئله دا آیات با چه وقت ولیگی یا دا مسئله با چه وقت وسیره
ما خود مخیم دا فرید جان تاوکل که تزب تبا پخیر کماندان امنیت را خبری بکه یا ترخواست بولی که زه اوس انشاءالله قماندان امنه لوگر ته هدایت ورکم که به فرید نوم چه کم درخواست ده اقا با اخلی اخپل قماندان ده امنه لوگر دا مسئله که نجده نسیری
ایساق ویسه
هم ده مرکز نمون یه واز لیکو بعدن یعنی یه دوا و رسپس زه کچیز مون ده بی شکایت نپلان جوره و ده وزیر سب نه حکم با اخلو حیات توزید کهو یه دمون حیات چیزی هم ده فرید جان پختنه کهوی هم ده محل سفیدان ده هم ده انجینران و ده هم ده مزی پلیس محلی سره واقع جدی که داسته مسئله ده پس خده موضوع رو خانه که دی منتاصر سره یوزای ده مسئله شریف کن
او نجابی سب ده دیر ولایتونو نه ده انصاف پلاتا که پروگرام تا خلق زنگونه وهی یوش میر کسان وایی چه دو دوی پا ولایتونو که محلی پلیس پا خلق زور زیاده که یا تا خلق وایی چه دو دوی نپیسی اخلی دا محلی پلیس دوی وایی تا که دیر خلق شکایتونه که تاسو خلقو تا چه پیغام لاری دوی پا دست مواردو که چه و که تاسو سام کاری ور سره کوله شه
زه طول مطنون سره داسه خبری کام عرض لرم پیشنهاد کام که هر زای زما پلیس محلی خلقو تا زوروی یا که مشکلی جاروی زما پنم برکه اغا ورونه با تماس بونیسی ما تا وای داسه مسئله پا هر زای چوی انشالا من بررسی کهو زده ورور شکایت کم راضی حیات دی اغا مسئله من بررسی کهو تاسو تا و هموطنان سر انسال شریک کهو
جوانده و سه نجربی سب کور ودن دیره میره بانی
دیره منانه من تا و ده طول و هموطنان پا خدمت
با تشکر تاسو هم کولی شیخ پلیستون زلمون سر تر حقلی زمون دی تیلفون شمیره ده 0229 290 0
حقیقت صدای
لا دولتی چارواکو او مسئولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د حقیقت سره پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه خوشاله اوسئ په دې پروگرام کې د افغانستان د دفاع وزارت اپراسیون له رئیس تورن جنرال افضل امان سره د افغانستان د شمال ختیځو او شمالي ولایتونو او د افغانستان د بیلابیلو سیمو د ناکراره امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې لرو ښاغلی امان ډېر زیات ستړي مشئ په خیر راغلی خغلی امان په بدخشان، کندوز، بغلان، فاریاب، فرا او ځینو نورو ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتېدو اصلي علت څه دی؟
موږ په دې کال کې په نورو ولایتو کې داسې پلانونه لرل او جنګونه مو شوي وو د طالبان او تروریستانو سره او تاسې په جریان کې دښمن طالبان او تروریستان په نورو ولایتونو ډیر سخت مات وخل. دا د دې ماتې علت او عوامل داسې و چې بالاخره دوی باید جنگ د جنوب و د شرق و گرچ هلته هم اوس جنګونه روان دي، زمونږ عملیاتونه اوس په غزنی کې، په زابل کې، په هلمند کې ډیر موافقانه مخته دي، مگر دشمن بیا وغوښتل چې دا خپل جنگ شمال و صفاتو ته، کندوز و ته، بدخشان و ته، او بغلان او فاریاب و ته داسې انتقال وکړي او خپل هویت به داسې خلکو ته وښایي چې موږ په افغانستان کې میشت لرو او په ټول افغانستان کې دا قوت موږ لرو چې د دولت سره، د ملت سره، د خلکو سره، د اردو سره، د نورو نادونو سره وجنګیږو. خوشبختانه په دې جنګو کې چې مخکې موږ او تاسو شاهد و، تقریبا شپږ ورځې مخکې موږ جنګونه لرله په بدخشان کې او په کندوز کې، په دې جنګ کې، په دې فعالیتونه د تروریستي کې زمون قوتونه ډیر ښه دستاوردونه لري، هغه اهداف چې دښمن پلان لري چې باید داسې عمل به وشي چې کندوز ته به سکوت ورکړي یا فاریاب ته یا بدخشان ته، دا د دښمن عمل ټول ناکامۍ ته منجر شو او هیڅ نو دستاورد اوس دښمن په دې منطقو کې نه لري.
خو په بدخشان کې همدا اوس موږ تاسې خبرې کو، بدخشان کې همدا شیبه جګړه روانه ده او تاسو وایئ چې افغانستان ملي اردو یا افغان ځواک ښې لاسته راوړنې کړي دي، نو ولې جګړه نه ختم شوې؟ په
خو جګړه خو ډېر عوامل لري چې دا ولې نه ختمیږي. هغه عواملونه چې موږ تاسو ورسرغږیږو، دا عوامل په نورو مطبوعاتو کې، یعنی په رسانو کې ډېر یعنی بیان شوی دی، د ټول نه دې ته ضرورت نه چې موږ تاسو بیا د دې عوامل چې ولې بدخشان ته و شمال د دور د جنگ عوامل، خارجي عوامل شیده او داخلي عوامل څنګه دي و هیڅ شی دی، دا خو معلومه ده، دا خلک هم پوهیږي، موږ تاسو هم پکې پوهیږي.
ملت څه دی چې ولې افغان ځواک تجهیز نه دی چې دوی نشي ځپلی؟ که څنګه
افغان ځواک که تجهیز نه و، که دا توان نه لرل، دشمن به په دې یوه کال کې چې اردو مستقلانه د دې وطن نه دفاع کوي، دشمن باید چې یو دستاورد ولري، مګر تر اوسه هیڅ دستاورد نه لري جز دزدانه او خصمانه داسې تروریستي فعالیتونه ته لمنه وهي.
یو بل انتقاد موجود دی ښاغلی امان، چې افغان ځواک کافي تجربه نه لري د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې. ځینې کارپوهان دغه خبره مطرح کوي چې افغان دولت پخواني جهادیان لرې کړل، هغوی د جګړو ډېره کافي تجربه درلودله او نوي ځوانان راغلل، نوي ځوانان نسبت هغوی ته په جګړو کې کمزوري دي، که څه هم چې وایي امکانات ولري او نه لري، خو جګړه کې عمره
زه به داسې درته وایم چې هغه څوک چې په دې اردو کې اوس خدمت کوي، د افغانستان په خدمت کې دي، یا د مجاهدین ضامن دي، یا د مجاهدینو د فامیل د آزاد جملې څخه دي. مونږ په دې اردو او پولیس کې تقریبا څلو لګو پرسونل لرو، د درې لګو پنځه سوه نفره، یعنی د ډېرې لګو پنځه سوه نفره تقریبا څوارلس لګو ته رسېږي. دا عمومي دا څوارلس لګه پرسونل په دې اردو کې چې په افغانستان کې خدمت کوي او ترورستانو سره جنګېږي، دوی د دې د مجاهدینو او د دې ملت د فرزندان د جملې څخه دي. مګر مشخصا زه به دا درته وایم چې تعلیم و تربیه هغه قابلیتونه، هغه ظرفیتونه، هغه آمادگی، هغه ادارات چې په دې اردوی ملی افغانستان کې وشته دي، په پخوانی دولتو کې، په دخوانی اردوګانو کې نه و. زه خپل تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې په اردو کې خدمت کوم، مګر دا اردو داسې یعنی داسې تجربه لري، تعلیم و تربیه لري. او تاسې فکر وکړئ چې په دې وطن کې جنگ ده، په دې وطن کې د تروریستانو تهاجم ده، په دې وطن کې متاسفانه تقریبا دیرش کاله بیرته دلته په دې افغانستان کې خلک په جنگ تر یو تعداد په جنگ تر بې شوي دي او منافع لري په دې جنگ کې. او دا اردوی ملي ده چې د دې ټولو جنګونو او تشنجونو دهشت او وحشت په دې افغانستان کې جلوګیری کوي او دا وطن تر اوسه پورې ساتل شوي دي. ټول هغه منابع، هغه ولویتونه، هغه نقاط چې موږ ته د استراتیژي له نقطې نظر نه ډېر اهمیت لري، اولویت لري، موږ ته ټول لارونه، ولسوالیګانې، فقط یوازې درې څلور ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، هغو هم په ګروګان کې دي او احتمالا نن و یا فردا دا ولسوالیګان هم د دښمن د تسلط نه به خلاص شي. ناودې په غزنی باغران دی، دیشو دی، او خاک افغان په زابل.
څه فکر کوئ که دغه ولسوالۍ حداقل د یوې ورځې لپاره هم د دښمن په لاس کې وي، څومره به د نورو جګړو لپاره ځان تجهیز کړی شي په دغسې وخت؟
تر اوسه خو د دوی دستاوردونه په دې وطن کې،
یعنی له پوځي لحاظه، له نظامي لحاظه، که دغه موږ ته واضح کړی چې په یو ورځ کې
دوی د ولسوالۍګانې فقط د دهشت او وحشت او د تجهیز او د ماینسازي او د انفجار سازي او د تجارت او د قاچاق او د مواد مخدر او د تعدید او د جنایت نو د هیڅ نه د دوی نه استفاده کیږي. چې دوی به داسې وایي چې دا تلیر ولسوالۍ د افغانستان دپاره د ښه مراکز دی، داسې هم نه ده. فقط یوازې یو تعدید دی، خلق تعدیدی هلته مواد انفجاری تولیدی بمونه تولیدی.
زما منظور همدغه و چې څومره دغه حداقل په هغه یوې ورځ کې به څومره ځان تجهیز کړی شي چې تاسو په وړاندې هغوی جګړه وکړي.
ولا دا محاسبه خو راته نظر سره نشته دی، ولې د دوی د ثابت په افغانستان کې بیخي ډېر محدوده ده.
سیمه ییز چارواکي یو انتقاد لري چې افغان چارواکي په ځینو حالاتو کې حقایق پټوي، حقایق نه وایي، خصوصا امنیتي مشران په ځینو سیمو کې لا هم مخالفین کنټرول لري او چارواکي وایي چې مخالفین ډېرو کمو ځایونو کې کنټرول لري. دا خبره تر کومه پورې منئ؟
مونږ هیڅ شی د خپل خلکو نه پټوو، او که مونږ یې پټوو خلک مونږ ویني. که مونږ خبرې د خلکو نه پټوو خلک بیا زموږ نه ایمانه کوي. مونږ خلکو ته رښتیا وایو او خلک په رښتیا زموږ نه دفاع و حمایه کوي، او دا اعتماد د اردوی ملی او زموږ د منصوبین او د خلکو په منځ په ډیر قوت سره موجود دی. دا چې مونږ وایو چې مونږ د ملت د خلکو د حمایې نه برخوردار یو، یو مطلب په دې کې دا ده چې مونږ خلکو ته دروغ نه وایو او خلک هم پر مونږ باندې اعتماد لري، او مونږ د خلکو منصبداران او سربازان یو، مونږ د بیگانگان او للاس دلته په دې وطن کې خدمت نه.
جنرال صاحب، کومې سیمې اوس د مخالفینو په لاس کې دي؟ آیا د بدخشان ځینې سیمې، حتی د لاجوردو کان ویل کېږي چې د هغوی په لاس کې دی، په امام صاحب ولسوالۍ کې ځینې سیمې، په خپله کندوز ښار ته نږدې ځینې سیمې د دوی په لاس کې دي؟
احتمالا کومې کمیټې که د دښمنان د تروریستانو په نامه د کمیټې هغه وایي د فلاني ملا صاحب کمیټه.
بله،
مګر داسې سیمې چې ولسوالی وی علاقداری وی دا ساعت دا اقل یو قطع کری یا سرکون بی یا کم استراتیجیک نقاطی دوالا با شاید وی چه دا دشمنان دا ترورستان پلاس که ندی. دا چه لاجوردی لاجوردن دا دشمنان پلاس که ندی. دا لاجورد امکان نره چه یو تعداد افراد، فرصت طلب افراد بی چه دیدین استفاده و که، مگر دا ترورستان پلاس که ندن.
دا ولسی جرگی مرستیال دا ملی امنیت رئیس به حواله ویل چه مخالفین دیر تقویه شوی لمالی لحاظه او دوی د همدې لپاره خپل جګړو ته زور کړی. دا خبره تر کومه پورې تاسو منئ چې واقعا مخالفین او مالی منابع زیات شوي که څنګه؟
مخالفین او منابع د دوی د تجهیزات نه معلومیږي. هغه تجهیزات چې اردوی ملي لري دوی نه لري. هغه حمایه چې د خلکو نه، د خلکو حمایه اردوی ملي سره ده، د مخالفینو سره نه دي. نو زه نه پوهیږم چې دا منابع څه شی ته وایي، کومه منابع چې د دښمنانو په لاس کې دی چې دوی د دونه سو استفاده وکړي. فقط هغه منابع چې د دښمنانو ترورستانو په لاس کې دی، هغه فقط تروریستي هدفونه دي. خلق دوی وژني، خلق انتاري انفجارونه به سازماندي کوي. نور کومه غته منابع چې مونږ په سیدي تشویش او نگرانی ولرو او خلک به یې نگرانی ولري، زه خو داسې فکر نه کوم چې داسې منابع د دوی په لاس کې.
په شمال ختیځ او شمالي ولایتونو کې د خلکو استازي، البته ملي شورا، که دوی وایي چې د ملي اردو، ملي پولیس او امنیت ترمنځ، منصوبینو ترمنځ هماهنګي هلته نه وه موجوده، یعنی یو واحده اداره نه وه د جګړې لپاره.
ټول جوزتامونه هغه قوتونه چې په قندوز، بدخشان، فاریاب، سرپل، په تورو نقاط په دې نه ولایتونه شمال او شمال شرق کې چې اوس د ترورستانو سره جنګیږي او په اپراسیوني فعالیتونو کې مصروف دي، فقط یو قومندان لري چې قومندان کل اردو په راس کې ده، او نور طول اقا قواتون او اغا نادون فقط تردی قمندی لاندی خپل وظیفی مختبه ای. زنه پیگم چه نور زیادی آدم امانگی تبت شوی که آدم امانگی دو سرباز دیو دبول سر کم جر و جنجال ولری یا یوی غفلت کهی یا یوی لکی دا خو جامعه
غیر هماهنگی یا نا هماهنگی لمدقی وری سطحی نپیلیگی؟
دا خود دوغ نغت امانگی نده چه مونگ یو منطقه یا یو سیم یا یو نقطه به دشمن تا تسلیم کله وی، او بل اردوی ملی با دیدی دفاع به خاطر راغلی نوی یا کمکون ورسره ندی شوی، دا سه یو آلت نشته دی. اغا چیر تا چه اردوی ملی تلفات لری، او اغا کم چیر تا چه پولیس ملی پا تلفات یا مشکل لری، یو دبول سر دیرخه مسایی لری، همغگی، هم مسایی او امانگی مون دیتا وی. مگر تا چه کم اختلاف پا قمنده که موجود اوست و آئید قمنده پا قندز که اجالتن در قمندان کل اردو تر قمنده لانده موجوده ده.
جنرال صاحب محترم، امنیتی چارواکی همیشه داوایی چه مونگ ده ملکیان و ده زن ده خوندیتوب بخاطر بندی عملیات پا کراری بندی مختبیه یا دیر احتیاط که. خو ده کندوز اوسیدون که لمونگ سر پا خبرو کې حتی ژړلې دي، ویلې دي چې هم اردو ولي هم طالبان ولي موږ په مینځ کې پاتیو او زموږ ځمکه مالونه هر څه او د هر یو کور حتی درې نفر او څلور نفر غړي وژل شوي دي. ستاسو په نظر دا څه ثابتوي؟
هغوی حق لري چې داسې وایي، حق لري په دې معنا کې هلته مشکلات شده دي، خلک په تکلیف سره مواجه دي، مګر موږ په حوصلهمندۍ سره دا عملیات باید چې مخته بیایو. د قندوز د عملیات نه تر شروع نه تر ننه پورې فقط څلور ورځې تیریږي. انشاءالله نن یا سبا به تاسو شاهدان وي چې دا خلک د دې ټولو مصیبتونه چې عامل یې ترورستان و طالبان او افراطیت ده، د دې مصیبت نه دوی به خلاص شي او دوی به حوصله وکړي او څو ورځې نور هم. ګرچه زه به تاییدوم چې د حوصلې خاوند په ډېر جنجالونه چې ترورستان ورباندې تعمیلوي ډېره مشکله به وي، ولې پرېږدي مې چې موږ په خپل تدبیر سره د خپل عملیات په بنیادي سره به یې حل کړو.
مننه جناب صاحب. په بدخشان او کندوز کې او په بغلان هم داسې په شمال ختیځ ولایتونو کې ډېرې غرنۍ سیمې موجودې دي، کلي خو یا د غرو په لمنې کې دي یا هم لرې دي له غرونو نه، یا ډېر کم کلي کېدای شي د غرونو په منځ کې وي. مخالفین اکثرا له غرونو اوړي را اوړي، هلته ولې هوایي عملیات نه کوي د هغوی په ضد باندې او ولې له بهرنیو پوځیانو مرسته نه غواړي؟
موږ هلته هوایي عملیات هم لرو او پرېږدي چې د ترورستان په غرونو وي تر څو چې هغه غرونه دوی ته یو عامل شکست شي.
نو ولې په غرونه کې تاسو
پوه شئ چې د افغانستان غرونه هم ترورستان نه پرېږدي چې دلته په دې وطن کې میشتو لري او ژوند وکړي؟
دا خبره سمه ده، خو له بهرنیو پوځیانو تاسو مرسته غوښتي چې هغوی اهداف ولیکه څنګه؟
د مرستیانو د غربیانو مرسته موږ سره معلومه ده. تاسو په دې آخرین سند چې امضا شوی دی د دولت لخوا و امریکایانو سره هغه څلور رسالتونه دي چې دا دوستان موږ سره کومک کوي او دا ویل شوي دي تسلی دي، تجهیز دي، تعلیم و تربیه دي، مشورت دي او نور و منابع دي چې هغه موږ سره واقعا مطابق په همهغه پیمان د دوی کمکونه موږ سره شته دي. مګر موږ خپله د افغانستان د خلکو په خدمت کې یو او ملي اردو به دا توانمندي لري چې د افغانستان نه مستقلانه دفاع وکړي. دا چې جنګ کله ختمیږي او دا جنګ به کله موږ انشاءالله ترورستان به دې وطن را وباسو دې ته یو زمان ضرورت.
ښاغلی جنرال، د هوایي عملیاتو نه هدف په ډیر وخت کې دا نه وي چې یوازې سرخی الوتکې هلته ورشي، هغه څه چې ملي اردو اوس په واک کې لري، بلکې کېدای شي بې پیلوټه الوتکې چې هدفونه ویشتای شي. په هغه حالت کې تاسو څه کوئ چې هدف
خو که دا تیارې زموږ په اختیار کې وي ښه ده،
او که نه وي نو
دا د تیارو تجربه موږ ډېر لګوو. د خلکو او د جنگ سرنوشت په تیارو کې او په بمبار کې فکر کوم چې نه لګي. موږ په تدبیر سره په احتیاط سره خپل خلک هم ساتو او د دې نه هم باور دو چې مکمل دا زموږ کلی او باندونه مکمل به بمبار چې او خلک به له منځه وړو. دې ته تر اوسه پورې دوغ نه بسه ډېر جدي نیاز نه دی، ولې اردو باید چې ولري هغه تجهیزات چې موږ ورته نیاز لرو.
سمه ده. په افغانستان ځواکونه اردو، پولیس، امنیتی ځواکونه ټول په ورځ کې شاوخوا $12 میلیون د مصارفو په خاطر اخلي، خو په ځینو حالاتو کې لیدل شوی دي چې حتی یو سرتیری د ډوډۍ لپاره چیغې وهي، غږ کوي چې موږ له لوږې نه مرو.
تاسو خاتمند د دې وطن په دې وطن کې غټ شوي او پیږي چې جنګ څنګه مشکلاتونه لري. اگه سربازونه چې د ډوډۍ او د لوجستیکي مشکلاتونه شکایت لري، دا فقط عوامل د جنگ ده. په یو ورځ کې احتمال لري بنا به یو سلسله عوامل یا محدودیتونه وي یا به جنگ وي یا اطلاعونه به موقتا بند شي چې سرباز ته ډوډۍ نه رسیږي. ولی په عمومي شکل موږ سربازان د لوجستیکي له نقطه نظر نه، د یاشي له نقطه نظر نه هیڅ نوع مشکل نه لري.
روسي پښتنې په توګه ښاغلی جنرال، روان کال به تاسو وتوانېږئ چې د مخالفینو په وړاندې برلاسي شئ که څنګه؟ دې ته په پام چې مخالفین بهرني مخالفین د بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي، د داعش په نوم یا هم د اسلامي ډلو نورو په نوم باندې له افغانستان امنیتي ځواکونو سره دوی جګړه کوي. آیا مطمئنه یاست چې افغان ځواکونه به وتوانېږي د هغوی په وړاندې برلاسي شي؟
موږ د افغانستان د خلکو په حمایه او انشاءالله په صفت یو مسلمان د خداوند په مرسته په دې ټولو جنګونه په دې ټولو وحشتونه چې د ترورستان و طالبانو نه پر موږ باندې تعمیل شوی دی، موږ به د دې ټولو مشکلاتو نه د خپلو خلکو سره موفقانه د دې میدان به انشاءالله ګټو.
افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان کور ودان ژوندي اوسئ.
ژوند
آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
سوې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2026 منځنۍ